سلام ستړي مشي په افغانستان کې د ماسیګرت څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د ځای روشان د تخنیکی چارو په سمبل اختر کړل کوم په اړه په خبرونه کو د ازبکستان د صدر اعظم د مرستيال جمشید خواجهیف په مشرۍ د هغه هیوات یو هیئت د طالب چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسید. د طالبانو د صنعت او سوداګری وزارت په خپل ټولنیزې شبکې ایکس په خاني ټوټر کې لیکلي دي د 15 کسانو په دغه هیئت کې د ازبکستان د قانونو ترانسپورت او سوداګری وزیران او ځینې نور چارواکي او دغه هیواد سوداګر شامل دي. په دوام کې ویل شوي دي چې کابل ته د ازبکستان د حکومت د دغه هیئت د سفر هدف د دوه اړخیزو سوداګری وده، د دوه هیوادونو ترمنځ پر ترانزیتي مسایلو بحث، او په کابل کې د ازبکستان د تجارتي مالونو د یو نندارتون پرانیستل دي. تر دې مخکې د ازبکستان اوسنیو شاو خلص روزي مخکې راپور کړی و چې د ازبکستان د حکومت یو هیئت په دوه میاشتو کې د قشتېپي کانال د اوبو پر سر د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. ازبکستان د امو سین اوبو ته چې د پنبې د کښت لپاره ترې کار اخلي اندېښنه لري چې ګواکې د قشتېپي کانال د پروژې له بشپړېدو سره به د دوی په اړخ کې د دغو اوبو اندازه کمه شي. د کابل کندهار پر لویه لار په یو ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او د 12 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر دولتي خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکوي چې دغه پیښه نن سهار د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د یو ادریس و څلورو ډوله مسافرونو کې موټر د چپه کېدو په نتیجه کې شوی ده. د خبر له مخې ډاکټرانو د دوو ټپیانو وضعیت ناوړه بللی دی. که څه هم د دې تازه پیښې اصلي علت معلوم نه دی، خو د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د اسرایلو جنګیال وڅکو نن سهار د غزې په یو روختون ته څیرمه هوایي حمله وکړه. د شوټر پریس خبري اژانس راپور له مخې دغه روختون له هغو ناروغانو او لسګونو زرو فلسطینیانو ډکو چې هلته یې پناه اخیستې وه. اسرایل ویلي چې تر روختون لاندې د حماس ډلې د قومندانۍ مرکز و، خو په دې باب یې نور توضیحات نه دي ورکړي. د حمله یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس ډلې برخلاف د جګړې یم پړاو اعلان کړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د تباندې هغو شپېتو هیوادونو د استازو مننه وکړه چې پرونی په مالتا کې د اوکراین په باب د بحث لپاره راغونډ شي وو. د جرمني خبري اژانس له مخې د په اوکراین کې د روسیې د جګړې ختمولو لپاره د اتحاد یو نه خبرل کېدای شي. زلنسکی په خپل ایکس شبکه کې لیکلي دي د نړیوال قانون د ایادی او د ملګرو ملتونو د نورمونو د رعایت په تړاو به د دغو هیوادونو پیوستون اغیزناک وي. کیف تملري چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د سولې د طرحې ملاتړ وشي. تر دې مخکې په جده او کوپنهاګن کې د غسې ورته غونډې شوې دي. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړ کې سبا دوشنبه له سریلانکا سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
افغان لوبډله څو ورځې وړاندې پونه ته رسېدلې، هلته خپل اړوند تمرینات ترسره کړي او د دغې سیالۍ لپاره بشپړه چمتو ده. همدغه راز افغان لوبډلې په دغه نړیوال جام کې دوا سترې لوبډلې ماتې کړي چې یو دفاعي اتل انګلستان او بل هم د 1992 کال د نړیوال جام اتله پاکستان لوبډله.
سبانۍ لوبه د کابل په وخت د ماسپښین یوه بجه پلان شوې ده. دا سبا لوبه به په نړیوال جام کې د افغانستان شپږمه لوبه وي. افغانستان تر دې دمه 5 لوبې کړې دي چې درې بایللې دي، خو په دوو کې د انګلینډ او پاکستان ځواکمنو لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د مطالب درته لرو. وړاندې بر سره واورې چې په پاکستان کې هغه افغان کډوال چې کلونه هلته پاتې شوي دي او سوداګري لري اوسمهال په څه ستونزو کې دي؟
څلوېښت کاله کېږي، 50 کاله کېږي سړی هلته سرمایه بنده کړي، روزګار یې ده، ډېر خلک دي هلته چې د سرمایه بنده کړي، چې لکاو ډالرې بند کړي دي.
اوس مهال دا چې دغه افغان کډوال باید پرته افغانستان ته ستانه شي په څو وضعیت کې دی او همدارنګ دا چې د ژوند چارې به څنګه پر مخ ځي وړاندې بدرته په دې اړه بشپړ راپور ولرو. خو د همدغې کډوالو په راتګ کې تر اوسه پورې څومره افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي؟
روزه پورې تقریبا اتلا کا مهاجر قانوني اسناد نه درلودل د تیرو یوه نیمه یا دوه میاشتو کې له پاکستان نه وتلي دي افغانستان خو تللي دي.
اندرنګ هرات به هم ورشو چې په تیر شپې زلزله کې وزل بیا ځنې کورونه نړیدلې او خلکو ته مالی زیان اوښتې دي. اشو ولې پر لپسې په دغه ولایت کې زلزلې کېږي په دې اړه هم درته بشپړ راپور لرو. د خلکو د ژوند مو هم خبرو. په غزه کې د اسرائیلیانو همدارنګه د حماس ډلې ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات درکوو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغواړه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
یم ستړي مشي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور ایستلو کې هغه افغان سوداګر هم شامل دي چې پاکستان کې فابریکې او لوی کاروبارونه لري. خانجان علي کوزي ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي د پاکستان په څلورو صوبو کې د افغانستان سوداګر شاوخوا 400 لوی وړې فابریکې لري چې په دومره لوړه کچه شتمني به افغانستان ته په اسانه ونه لیږدول شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له پاکستان څخه هر ورځ د افغان کډوالو په زور ایستلو د دوام ترڅنګ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګڼې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي له افغان کډوالو سره به هغه افغان سوداګر هم وایستل شي چې پاکستان کې فابریکې او کاروبار لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل پاکستان کې افغان سوداګر په بیلابیلو سوداګریزو برخو کې فعال او اغېزناک ونډه لري.
د څه کم 400 په تعداد کې زمونږ سوداګرو وړې او غټې کارخانې په دغه څلورو صوبو کې د سند او بلوچستان او خیبر پختونخوا او پنجاب په شمول جوړې کړې دي او د دوی لیست د جمهوریت د وخت نه زمونږ سره شته دی او دا غټې او وړې فابریکې دي چې په دې کې لوی لوی فابریکې په لاهور کې هم د غوړو او د نورو خوراکي موادو او د بعضي ضروري موادو د دوی او د دې فابریکې شته چې په خوای هم یو څه مشکل درلود.
نوموړي دا هم وویل چې دوی د طالبانو له حکومت سره همغږي کړي او هڅه کوي چې د افغان سوداګرو شتمني افغانستان ته راولېږدوي، خو په خبره یې په لږ وخت کې دا کار ممکن نه دی. ښاغلی الکوزی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د افغان سوداګرو ته وخت ورکړي تر څو دا ستونزه حل کړي. خو بی بی سی د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر له قوله په خپل راپور کې ویلي افغان کډوال یوازې تر 500 پاکستانی کلدار او دغه شان 500 افغانۍ له ځان سره افغانستان ته لیږدولی شي او د ډیرو پیسو د لیږد په اړه د پاکستان حکومت پر یو سیستم کار کوي. په ورته وخت کې هغه افغان سوداګر چې پاکستان سره راکړه ورکړه لري د افغانستان سوداګرو د شتمنیو او کاروبار پر خوندیتوب اندېښمن دي. افغان سوداګر حاجي امین چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري کوي ازادي راډیو ته وویل پاکستان کې میشت افغان سوداګر به له ناچارۍ خپل کاروبارونه خراب او فابریکې به په نیمه بیه وپلوري.
واقعا دا غټه ستونزه ده. غټه ستونزه ده. څلوېښت کاله کېږي، 50 کاله کېږي او سړی هلته سرمایه بنده کړې، روزګار یې ده، ډېر خلک دي هلته چې دوی سرمایه بنده کړې چې په لکاو ډالرې بند کړې دي. واقع چې ډېر ستونزمن کار ده. طبعاً تاثیر کوي، ډېر په خلکو تاثیر کوي او ډېر خلکو ته ضرر رسېږي.
دغه راز بل افغان سوداګر نواب حمیدی وایي ډیری سوداګر د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته ګډه سوداګري لري چې هغوی به ډیر زیانمند شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
رښتیا هم د سوداګرو او پانګوالو دپاره دا ډیره مشکله ده چې په یوه میاشت کې خپل کارونه د 30-40 کلونو کارونه راټول کړي او دلته یې راوړي.
دا چې افغان سوداګر د راستنېدو او په خوندي ډول د هغوی د شتمنیو د رالېږدېدو په اړه د طالبانو حکومت څه پلان لري، په دې اړه مو د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویان عبدالسلام جواد څخه وپوښتل، خو له ژمنې سره سره یې د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تېره ورځ د طالبانو حکومت تر واک لاندې ارګ پر خپله ایکس پاڼه یوه اعلامیه خپره کړې چې په کې د افغان کډوالو د بیرته راستنېدو لپاره د رئیس الوزرا د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د یوه کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په دې اړه یوه غونډه هم وشو چې پکې د بیرته راستنېدونکو لپاره د طالبانو حکومت لخوا د امکاناتو او مرستو پر چمتو کېدو خبرې وشوې. افغان سوداګر داسې مهال له پاکستان څخه په زور د ایستنې پر مهال د خپلو شتمنیو د لیک په اړه اندېښنه ښیي چې د پاکستان د حکومت لخوا ناقانونه افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت یوازې دوه ورځې پاتې دي. د پاکستان موقت حکومت ویلي که له 1.1 میلیون څخه ډېر د افغان کډوال په خپله خوښه له دې هېواده ونه وځي نو د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به یې دوی په وړاندې عملیات پیل کړي. له هغه وخته چې د پاکستان حکومت په زوره د افغان سوداګرو د ایستلو لړۍ پیل کړې هره ورځ سلګونه افغان کډوال افغانستان ته راستنېږي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې پرون د تورخم دروازې له لارې 1315 کډوالې کورنۍ راستنې شوې دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړی چې په تېره یوه اونۍ کې شاوخوا 8000 افغان کډوال د سپین بولدک له لارې هېواد ته راستنه شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس پرې د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ UNHCR په حواله ویلي دي چې د رواني اکتوبر میاشتې له 3 تر 15 نیټې لسګونه زره افغان کډوال له پاکستانه وتلي دي.
و مهریدل چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ مهلت یوازې دوه ورځې پاتې دي. پاکستاني چارواکو له هغې مهال راهیسې چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو په اړه پریکړه اعلان کړې ده په هغه هېواد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. په دې اړه نوریاس نوري په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا له مرستیال میوند علني سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې اوس مهال څومره افغان کډوال په خپله خوښه یا په زوره له دې هېواده ایستل شوي.
زمون شخصی معلومات دی او دا معلومات مون لرو سه تر اوسه پورې تقریبا 8 لک مهاجر قانوني اسناد نه درلود د تیرو یو نیمه یا دوه میاشتو کې له پاکستان نه وتلي دي افغانستان خو ته بلی دي او په عمومي توګه دا یو مشکل ده چې ټول مهاجرین چې دلته دي د شرایط ډېر بد شرایط اوسه چې په اساس وخت کې او جنجالونه او ژوند په خطر کې ودي راغلي دي په پاکستان ته راغلي دي. شاید یو 10 فیصد یا 40 فیصد په نهایي کې مهاجرین اسناد ولري سه په زرها او کسان چې زمونږ دي ټول په دغه تشویش کې دي چې څوک هم نه پوهیږي چې سره به څه کیږي.
یو خو د تشویش موضوع ده تاسو خپل دی مرجع د مسول په حیث باندې موڅه کړی دی مثلا د دې لپاره چې د افغانانو د کډوالو د افغان ماجرینو ستونزې الته علنی کوي چارواکو پورې ورسوي نور واغه مدافع ټولنو د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری د بشري حقوقو نور ډلو ته په څه ډول څه مکړی دی.
موږ تقریبا درې تلو ختم موږ د ملل متحد د قانونو ته د یونیچار ته او په حساب شار ته د پاکستان د صدر اعظم صاحب دفتر ته وزیر صاحب داخلیت دفتر ته د مهاجرینو وزارت ته دغه ټولو موجود سه موږ خپل از دوه ورځې مخکې فزیکي لاړو زما او د خاتون مخبل دوی ته وسپارل او د خپل د مهاجرینو مشکلات مې ته بیان کړل. سه
کومه نتیجه ورکړې ده یا تاسو ته زبانی څه ویل شوی دی چې دغه ضرب الاجل به وزنډیږي تمدید به کی کڅنګ
د موږ خپل تاسو په خپل ټول کوششونه کړی دي دغه د ثقافتي وعده موږ چانه درا کړې باوجود د چار شمې په ورځ د باندې استه چې د چار شمې په ورځ موږ وعده کړې چې پاکستان د مهاجرینو وزیر صاحب به موږ راغیږي او موږ سره به کینی د شورا له رهبرۍ سره چې شپږ کسان موږ کې نمونه واخیستل ټلیفون نمبرې واخیستلې و استای سره موږ زنګ وو تاسو سره خبري وکړو. متاسفانه د مثبت خبر موږ نه لرو تاسو سره شریکو چې شورا چا وعده کړی چې به موږ سره کومک وکړي او موږ هم کاری وکړي.
د خپل د پاکستان د چارواکو لخوا د دغه پریکړې د عملي کېدو لپاره پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. څه ویني تاسو وضعیت څه ډول دی؟
به نه هاته زیات فشارونه دي یو ډیر مهم فشار به زه درته وایم چې دا اثر دې ټی وی نه چې پولیس موږ ډیر ضروري سي خپل پیسو له خاطره موږ په دغه شهر کې ژوندۍ کوو. زه خپل په شهر کې ژوندۍ کوم په 2017 کې ملټي ګارډن د تر موزون کوټې باندې د داخل تر دې سي په قناق د شپې د ماخا مخصن سهار مازیګر افغانان ګرکی او بیچارګانان نه پیسې اخلي سي. حتی بعض افغانان بیچارګانان اسناد لري خاصنا خو څوک ویزا او دائم بعض وخت بجټ کې نه لکور نه دیبان دی روځي د کوټې د تاګ اجازه نه ورته ورکړي اما خپل چانه 2000 چانه 5000 او چانه 6000 روپیه اخلي سي. پولیس موږ ډیر ضروري سي چې هغه افغانان چې کور نه بیرونی او سودا او شپ سي وځي دائم کو ویزا او پاسپورت یې بجټ کې نه دومره وخت نه وکړي چې خپل ویزا او پاسپورت را واخلي.
افغان صاحب اوس دوه ورځې پاتې دي تاسو د سهیلمن یاست چې دوی به دغه خپل پریکړه بدل کړي یا به دغه مهلت وزندوي؟
موږ دغه نن مقام هم یو غټه غونډه لرو چې د اسلام آباد مختلفو ځایونو مو د مشرانو راغوښتي دي او سره کینو د مشکلات سره حل کوو. په عمومي توګه موږ امیدوار یو چې د ملل متحد له خوانم څنګه چې موږ خبرېږو پاکستان د دولت ته ویل شوي دي چې د خپل دغه تصمیم دې وګرځوي او بیا دې څه نورم اخبار کاندي خیبر پختونخوا کې دغه بعضې پښتانه مشران هم پاکستان دولت سره په ارتباطاتو کې دي او ورته ویلي دي چې دغه باید ماجرو ته وخت ورکړل شي. صاحب دا نن ماښام موږ صاحب یو غټه غونډه لرو صاحب وګورو څه کولی شو توکل په خدای.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مرستیال میوند علنی افغان و چې نوریاس نوری ورسره په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کړې وې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په هرات کې د تیر شپې زلزلې یو ځل بیا ځینې کورونه نړولي او خلکو ته یې مالي زیان نړولی دی. د امریکا متحده ایالاتونو جیولوژیکي سروې ادارې په خپلې ویبپاڼه لیکلي، تیر شپه نږدې 11 بجې د ریختر په کچه 15 درجې زلزلې د افغانستان لویدیځ لړزولی دی. که څه هم طالب چارواکو په هرات کې د تیر شپې د زلزلې د ځانې او مالي زیان په اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه کې خلک وایي لا ویره ډېره شوې ده او یو شمېر نیمه نړېدلې کورونه چې تېرو زلزلو تخریب کړي وو لا پسې ویجاړ شوي دي. تفصیل امید صحیح مل نورو.
د هرات ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د تیر شپې زلزلې یو شمیر هغه کورونه چې په پخوانیو زلزلو کې نیمه تخریب شوي وو بشپړ ویجاړ کړي. د امریکا متحده ایالاتو د جیولوجیکي سروې ادارې په خپل ویبپاڼه لیکلي، تیر شپه نږدې 11 بجې 20 دقیقې د ریختر په کچه 15 درجې زلزلې د افغانستان لویدیځ لړزولی دی. طالب چارواکو په هرات کې د تیر شپې د زلزلې له امله د ځانی او مالي زیانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو په سیمه کې زلزله ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د تیر شپې زلزلې ټکانونه زورور وو او دوی بیا مجبور کړل چې له خپلو کورونو ووځي. میرمن حیدری چې د تیر شپې په زلزله کې کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی ازادي راډیو ته وویل، پخوانیو زلزلو یې د کور په دیوالونو کې لوی لوی چاودونه راوستي، خو د تیر شپې زلزلې کور بشپړ ویجاړ کړی دی.
زموږ کور چې په تیرو دوو زلزلو کې چاودلی و اوس ویجاړ شوی دی. نه یوازې موږ بلکې ټول هرات له خطر سره مخ دی. هره شپه له ویرې په سړکونو پراته یو، له بده مرغه د خوراک لپاره څه نه لرو. اقتصادي ستونزې ډېرې شوي دي، نارینه مو بېروزګاره شوي، کورونه هم ویجاړ شوي او له ویرې کور ته څوک نه شي تللی.
د هرات یوې بلې اوسیدونکي چې د نوم له خودو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل، د تیر شپې زلزلې خلکو ته بیا ډېر مالی زیان اړولی دی.
هو، بیا یې خلک ډېر تاواني کړل. هغه کورونه چې پخوا یې لږ څه درزونه کړي وو اوس بیخي لوی چاودنې کړي دي.
وروستیو درې اونیو کې په هرات ولایت کې درې زورورې زلزلې شوي او تر خوا یې ډېر شمېر نور ټکانونه هم حس شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د راپور پر بنسټ په دې زلزلو کې تر 1500 څخه زیات کورونه چې ډېری د هرات په انجیل او زندجان ولسوالیو کې دي په بشپړ ډول ویجاړ شوي یا ډېر زیان من شوي دي. هاخوا په داسې حال کې چې په هرات کې هوا سړه شوې ده، لا هم ډېر شمېر کورنۍ په خیمو کې د سړک پر غاړه او په ولسوالیو کې په ډاګونو کې شپې ورځې تېروي او له ویرې خپلو کورونو ته نستنی کی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په هرات کې د زلزلو له امله د اغېزمن شوي یو شمېر 1450 تنه ښه یو زیاتوي. له دې ډلې تر ټولو اغېزمن شویو 1400 کسانو ته د مرستو رسولو په برخه کې لومړیتوب ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع واخلو. روس له هغه چې د اسرایلو صدر اعظم په غزه کې د جګړې دویم پړاو اعلان کړ، نن هم د اسرایلو جنگیال وڅکو پر غزه هوایي حمله کړې دي. په غزه کې د روانې جګړې له کبله بیلابیل ادارو د بشري ناورین په باب خبرداری ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار د غزې یو لوی روختون ته څیرمه هوایي حمله وکړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې دغه روختون له هغو ناروغانو او هغو لسګونو زره فلسطینیانو ډک و چې هلته پناه اخیسته و. اسرائیل ویلي چې تر روختون لاندې د حماس ډلې د قومندې مرکز و، خو په دې باب یې نور جزئیات نه دي ورکړي. دا حمله یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حماس ډلې خلاف د جګړې دویم پړاو اعلان کړ. اسرائیل نن یکشنبه هم په غزه کې خپلې حملې سختې کړې او له ملکیانو یې غوښتنه کړې ده چې جنوبي سیمو ته ځانونه ورسوي. د رواني وژونکې جګړې د ختمېدو لپاره د اوربند له غوښتنو سره سره د جګړې شدت کم سوی نه دی، او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش نن یکشنبه خبرداری ورکړ چې د حماس تر ولکې لاندې د غزې وضعیت په چټکۍ د خرابېدو خواته روان دی. ګوترش د نیپال پلازمینې کټمندو ته د سفر پر مهال ویلي، تر دې شېبې په غزه کې وضعیت د خرابې خواته روان دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي، اسرائیل په بشري لحاظ په جګړه کې د وقفې راوستلو پر ځای چې نړیواله ټولنې ملاتړ کوي خپل پوځي عملیات لا شدید کړي دي. په همدې اړه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم نن په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی د اسرائیل جنایتونه له سرو کرښو اوښتي او دا کار ټول کسان اقدام ته هڅوي. هغه لیکلي چې واشنگټن له خلکو غواړي چې اقدام ونه کړي، حال دا چې خپله د اسرائیل پراخ ملاتړ کوي. بلخوا د سره صلیب نړیوالې کمیټې په غزه کې د نه زغمل کېدونکي کړاو په باب خبرداری ورکړی دی. په اصل کې چې اسرائیل ویلي جګړه دویم پړاو ته داخله سوې، ملګرو ملتونو ویلي چې ممکن په زرګونو نور ملکیان هم ووژل سي. وروسته له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل حمله وکړه او 1400 کسان چې ډیری ملکیان وو ووژل او 210 نور کسان یې یرغمل کړل، اسرائیل د غزې سخته بمباري پیل کړه. د فرانسې خبري اژانس د حماس تر ولکې لاندې د روغتیا وزارت په حواله خبر ورکړی چې له هغې راهیسې چې پر غزه د اسرائیل حملې پیل سوي، 300 زیات کسان وژل سوي چې نیمایي ماشومان دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشري میریانا سپولیاریک د جګړې له ټولو لوریو سمدلاسه د شخړې کمولو غوښتنه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به هم ورشو نورستان ته. په نورستان کې طالب چارواکي وایي چې د یاد ولایت دوه پولیسوالۍ کې د محب الله په نوم د مقامت جبهې پورې تړلی قومندان وژلی دی. د سیمې اوسیدونکي بیا وایي محب الله په جمهوریت کې د محلي پولیسو قومندان و او له هغې وروسته یې کومې وسلهوالې ډلې سره اړیکې نه درلودلې. تر اوسه د طالبانو مخالفې جبهې د قومندان محب الله د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په نورستان کې واکمنو طالبانو په یو خبره کړې خبر پاڼه کې دا وکړي چې تیر مازیګر د دوی استخباراتو د دوه بلوسوالۍ اړوند په بجګل دره کې پوځي عملیات ترسره کړي او پکې د محب الله په نوم د مقاومت جبهې یو تن قومندان وژلی دی. خو د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې محب الله په جمهوریت کې د محلي پولیسو قومندانو او اوسی هیچا سره اړیکې نه درلودلې. د بجګل دری یو تن اوسیدونکي چې د موضوع حساسوالی په وجه یې له نوم خودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل قومندان محب الله د جمهوریت له سقوط وروسته په خپله سیمه کې عادي ژوند کولو، هیڅ وسلوالې ډلې او یا هم د طالبانو د حکومت مخالفینو سره یې اړیکې نه درلودې او یوازې په بجګل دره کې د شته قومي اختلافات او ښکار شوې ده. د هغه په وینا چې د طالبانو په ډزو کې د محب الله بل ملګری هم وژل شوی او دوه ماشومان ټپین شوي دي. تر اوسه طالبانو د ماشومانو د ټپي کېدو او د بل کس د وژنې په اړه څه نه دي ویلي او نه هم د مقاومت په نوم جبهې د قومندان محب الله د وژنې په غبرګون کې کوم نظر څرګند کړی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
اوس به هم د افغانستان په شمال کې تخار ولایت ته ورشو. د تخار د چا ابلس ولې یو شمېر کروندګر وایي چې په بازار کې د خټکی او هندوانو ټیټ نرخ او ترڅنګ د سړو خونو نشټوالي لامل دوی له هندوانو څخه شیرنی او داسې نور خواږه جوړوي چې د ژمي په موسم کې ورنه استفاده کېدلی شي. د دې ولس ولې کروندګر پر اړه وندو چارواکو غږ کوي چې د دوی شته ستونزو ته رسیدنه وکړي ترڅو د سوداګرو په بخښنې سره ترڅو د کروندګرو اقتصادي ستونزې ورسره هوار شي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د تخار د چا ابلس ولې بزګران له تازه میوو څخه ډول ډول خواږه خواړه جوړوي. د چاب ولسوالۍ د تخار ولایت مرکز د تالقان ښار شمال لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي. د نوموړې ولسوالۍ کروندګر پر للمي ځمکو پر نورو غلو دانو سربیره خټکی هندواڼې کری او دغه راز د انګورو باغونه هم جوړ کړي دي. د چاب یو شمېر کروندګر له خټکیو، هندواڼو او حبوباتو څخه ډول ډول خواږه جوړوي او بازار ته وړاندې کوي. څلوېښت کلنه حسنه چې په خپلې کروندې کې کار کوي هغې ازادي راډیو ته وویل:
موږ د خټکیو او هندواڼو لومړی فصل په بازار کې پلورو او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوو او پاتې فصل د خزان په سر کې راټولوو. له هندواڼو څخه شیرنی، تورې یا قره کلچې جوړوو او د خټکیو مغز وچوو، هم په بازار کې پلورو او هم خپله ورڅخه د ژمي په موسم کې ګټه اخلو.
د دغې ولسوالۍ یو بزګر شریف الله لګیا د هندواڼې ټوټه کوي او یو لوی دیګ ته اچوي تر څو د هندواڼو مغز څخه ځانګړې شیرني جوړه کړي. دا چې دغه شیرني څه ډول جوړیږي شریف الله ازادۍ راډیو ته وویل:
په دې خاطر چې حاصلات زاید شي نو له هندواڼو څخه شیرینی او کلچې جوړوو. لومړی هندواڼې ټوټه کوو، هغه بیا یو لوی دیګ ته اچوو او لاندې پریمانه اور بلوو تر څو هندواڼې په خپلو اوبو کې وایشیږي او په پایله کې شیرینی یا جوخه تولیدیږي. له څلوېښت منه هندواڼو څخه یو من شیره یا جوخه تولیدیږي. یو اندازه خپل خوراک ته ساتو او پاتې په بازار کې پلورو.
د چاب ولسوالۍ یو بل بزګر زمردین وای د سړو خونو نشتوالي له امله دوی اړ کیږي چې له هندواڼو څخه شیردي جوړه کړي او خټکی وچ کړي.
خربزای چې وخت فصل شمه برایا دومره وخت دره.
زموږ د خټکیو او هندواڼو حاصلات د وړي په پای کې سمر ترسيږي او بیا په بازار کې هم په سم نرخ نه پلورل کیږي او سړی خونی هم نه لرو چې هغه وساتو. نو اړ کیږو چې له هندواڼو څخه شیرینی یا زوخه جوړ کړو او خټکی وچو په ژمي کې په بازار کې پلورو.
د چاب ولسوالۍ د کرنې مدیر نوید الله وایي دوی د کروندګرو شته ستونزې له اړوند ریاست سره شریک کړي او تمه لري چې ورته رسیدنه وشي.
موږ تیر کال د دې ولسوالۍ له کروندګرو او بڼوالو سره د اصلاح شوو تخمونو د نباتي امراضو او افاتو د درملو مرسته کړې وه او له امله یې سږ کال په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
د چاب ولسوالۍ خلک پر بڼوالۍ، کرنې او مالدارۍ سربیره د لاسي صنایعو په تولید کې هم ښه مهارت لري، ځکه د دغې ولسوالۍ چپنې، جیلکې، شالونه، خولۍ، ګیلیمونه او د کالویو ټوکر یا الچه په شمال ختیځ ولایتونو کې له خاص شهرت څخه برخمن دي او د ځایي اوسیدونکو اقتصاد په همدې لارو چارو تړلی دی.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد ام لهمن نوزاد څخه زموږ نظر کوم مهاجرین چې راستنیږي یا راستنه تو ته مجبور کیږي چې راستنه سي خپل هوا ته د ایران او پاکستان سره، نو دا چې دی دا یقینا بوج دی پر افغانستان باندې، خصوصا پر ولایتي مراکز باندې چې په هوا کې وچکلی هم ده. د وچکلی له کابل هم د کلو سو ولسوالۍ سره خلک د ولایت مراکز ته مراجعه کړي دا هم دي. نو باید امارت اسلامی او مثلا د تجار او کارپوهان انجنیرانو په همکاري په مشوره سره باندې چې نوي ښارګوټي افتتاح سي، د مثال په توګه د لشکرګاه سره د دورایي خواته دلته نایسراج په سیمه کې دلته یو ښارګوټي لشکرګاه ته نږدې افتتاح سي، داسې کندهار ته نږدې د سپین بولدک پر لار باندې، د حیرتان دغه اسلام کلا او هرات تر مابین نور داسې نیمروز خوا کې، چې دا به دغه مهاجرو ته نمرې ورکړي سي، ښارګوټي نور د یوویشتمې پېړۍ مطابق پلان سي، صنعتي او تجارتي او دا مارکیټونه هم پشي کوي. نو دا خلک به خپل هم بعضې وسلې دا کدلی سي چې ولري چې خټین کورونه جوړ کړي، او بیا که خلک چې ډېر ناتوانه وي هغه د نړیوال خیریه ټولنو څخه غوښتنه وسي چې دوی ته یو خټین کورونه سرپناه جوړ کړي.
د خبرونې دویمې نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته اوومه ورځ خپرونه لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. په بخښنه سره چې موږ نشو کولی چې خبرونه په دویمه برخه کې ولرو، نو همدې سره زموږ دغه د اوومې ورځې خبرونه پیلېږي. تاسې د غوښتنه کوو چې د خبرونه موږ سره واورئ.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل. د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو درنو لیدونکو سلامونه او د تیرې اونۍ خوشحالۍ مو دوامداره. زه سعید شینوارم او په یو بل اومه ورځ کې مو د اونۍ له تودو مسایلو او موضوعاتو سره هرکلی کوم. دا اونۍ د افغانستان د کرکټ بریا، ولسی خوښي او سیاست سره ګډ کړل. زموږ د خبرونې ډیره برخه هم دې ته ځانګړې ده، خو که راسره پاتې شوئ نو خبر به شئ چې ایران کې د افغان کډوالو څه حال دی، سیاستوال د کرکټ په اړه څه وایي، او برېټانیا په جادو او کوډو کې ماسټري پیل کړي خو هلته په یو ښوونځي کې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ جوړ شوی روبوټ مدیر. هغې ته هم ورځو، خو د اوومې ورځې پیل د اونۍ له مهمو سرټکو. افغان کډوالو ته د پاکستاني حکومت پر لپسې اختارونه وایي د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته ونیسئ، ډېرې پیسې هم نشئ وړلی، ویزا واخلئ بیا راشئ.
هم یہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ واپس جائیں، اپنے ملک سے پاسپورٹ ایشو کریں، اپنے ملک سے ویزا لے کر آئیں، ہماری طرف آئیں.
دا افغان لوبډلې تاریخي بریا او د ابراهيم ځدران اور بلون کې ډالۍ، د پاکستان پر وړاندې بے ساری بریا ټول افغانستان په خوشحالیو کې ډوب کړ. خو د ابراهيم ځدران خبرو نه پاکستان کې سیاسي موضوع جوړ شو.
افغانستان بریا د پاکستان په خلاف حتمی وا کانو کو سبا بریا مزه سل چند زیاته سواله.
پیښور کې د طالبانو د قونسل جنجالي څرګندونې وایي امارت مفتوا صادره کړې چې پاکستان کې جهاد نشته او مهاجر شړل د دوی کورنۍ مصلحت دی. او په مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو ښایسته تکیه او اندېښنې، تېرونۍ افغان ټولنیزې رسنۍ د مصنوعي ځیرکتیا په مټ د نجونو د زده کړو او کرکټ په وجه خپلې وې، خو شنونکي وایي دا ضررونه هم لري.
په افغانستان کې ای د دی وړتیا لري چې د هېواد خورا جدي ننګونې حل کړي. د بېلګې په توګه ای آی د ناروغیو تشخیص او درملنې توصیه کولو په برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي.
د دې لپاره یو قوي تخنیکي ټیم ته ضرورت دی. متاسفانه ټول په افغانستان کې داسې کېږي.
او سم بشپړې ومې ورسته خراغلې. په داسې حال کې چې افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو په تړاو د دغه هېواد د ورکړي ضرب الاجل څلور ورځې پاتې شوې، پاکستاني ځواکونو یو شمېر سیمو کې د افغانانو دوکانونه او بازارونه نړولي او ځینو ښوونځیو ته ورغلي چې له دې طریقه د هغوی د کورنیو پلټنه وکړي. د پنجاب له راولپنډۍ څخه ازادۍ راډیو ته رسېدلې ویډیوګانې ښیي چې پاکستاني ځواکونه یو ښوونځي ته دننه شوي او هڅه کوي چې افغان ماشومان یوسي، خو د ښوونځي له ادارې سره په کشاله وختي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم انوارالحق کاکړ یو بار بیا افغانانو ته خبرداری ورکړی چې ناقانونه کډوال وي نو له پاکستانه دی ووځي، خو که د پاکستان ویزا یې واخیسته بیا پاکستان ته راتلی شي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں ان افغانز کی جو غیر قانونی طور پہ 40 سال سے
موږ هڅه کوو هغه افغانان چې له 40 تو یا 50 کالو راهیسی دلته غیر قانوني مشتي هغوی وباسو او هغه هم زموږ دښمنان نه دي. دوی د یو اړخ خپل هیواد ته ولاړ شي بیا د ویزا واخلي او راځي.
ویزا لیکر آئے ہماری طرف آئیں، ہماری جو مومنٹ ہے وہ ریگولیٹ ہو جائے.
د پاکستان صدر اعظم همداراز ټولو پولیسو او ادارو ته عام تام صلاحیت ورکړی چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د افغانانو د نیولو، جیل ته استولو او د جبري شړلو اقدامات په خپله خوښه مخته یوسي. دغه راز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي نه به د مهاجرو د ایستلو ضرب الاجل وغځول شي او نه هم افغان مهاجر له ځانه سره پاکستان نه تر 50,000 کلدارو زیات پیسې ایستلی شي.
بدقسمتی دا ده چې ډېر زیات افغانان دلته غیر قانوني اوسیږي. اوس دا خو د برازیل نوم نشو اخیستلی او نه برازیل ته لیږلی شو، خو ظاهره خبره ده چې دا افغانان دي. دوی به ځي او دوی سره چې کوم پیسې دي هغه به افغانۍ وړي، ډالر ورسره نه کوي.
مسله زموږ د ټولو مسلینو غدا ده چې ویزه مسله ده. تقریبا درې ځلې ما خپل سبتنام ورته وکړ ریجیکټ کې هیڅ ور باندې معلومات نه کوي چې علت یې چی دی. تقریبا د ټولو مسلینو ویزه ریجیکټ شوې دي. دوی دلته اوس عموما اکثره محصلین چې اوسېږي غیر قانوني اوسېږي. هغه چې په دې چې دوی راتلونکي نومبر میاشت کې تقریبا په درویشتم تاریخ باندې دوی تخصصي برنامو لپاره سبتنام کړی دی او دوی د ویزو د رقم هم نه لګېږي. دلته وضعیت هم ډېر سخته شوی.
بلخوا افغان هنرمندانو د پېښور استیناف محکمې نه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د دوی د شړل کېدو د مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي.
نو دوی پرون د افغانستان خدمت کو، د هغه ځای خدمت کو چې دلته وي، د دې ځای به خدمت کوي، د دې ځای خلک، د دې ځای، د دې وطن، د دې خاورې به خدمت کوي.
نو دا دوه کاله خو ډېر خطر شول، دومره په عذاب را په عذاب نو په دې اوس وخت کې نو موږ خو پروګرامونه د ورځې نه، د شپې اکثره چې په دې لارو باندې راځو نه کې دي پولیسو د پانه چک پینډونه دي. بس دا مدرې اوروره بس کاټ را کوم سره کاټ نشته د څنګه يم په عذاب يم.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره په اټک کې یو موقتی کمپ هم جوړ کړی دی، خو برېټانیا بیا له اسلام آباد د افغانانو لومړنۍ 200 کسیزه ډله لندن ته یوړه. د غراس په چمن کې د ډیورنډ کرخي اغاړه خلکو، کسبګرو، کاروباریانو لوی لاریون کړی او د سپین بولدک په دروازه یې بې اسنادو تګ راتګ لپاره د زمینه سازۍ غوښتنه کړې ده.
د چمن د عوامو دغه جمع غبیر ته دی اندازه ولګی چې د چمن سره تعلق لرونکي یا د کیل عبدالله سره تعلق لرونکي هر طبقه نن پر سړک باندې ده او سراپا احتجاج ده.
خو پاکستان چې پر افغان کډوالو د رحم هیڅ غږ اورېدل نه غواړي، په نړیوال جام کې د پاکستان له ماتولو وروسته د ابراهیم زدران لخوا کډوالو ته د خپلې جایزې ډالې کولو دغه واد کې خوراغ او غا جوړه کړې ده. زدران چې د افغانستان لپاره د پاکستان خلاف شپږتیا منډې جوړې کړې، د غوره لوبغاړي جایزه افغان کډوالو ته چې له پاکستانه په زور اخراجي ګډالې کړه. پاکستانی رسنیو او چارواکو موضوع په خپله ماتې د خاورا چول لپاره په سیاسي موضوع اړولې ده. دوی نیوکه کړې چې پاکستان له افغان کډوالو سره ملما پالنه کړې او د زدران دغه کاري په زخمونو مالګې اچولي.
تر کله پورې به ظلم برداشت کوي؟ یو انسان برداشت کوي. ګورای که یو څوک یو چیرته مهاجر هم وي، د مهاجر د ټریټمنت یو لاره وي، په یو طریقه باندې به ته هغه له خپل ملک نه باسي. نه سه ته زنانه بې عزته کې جایداد لوټ کې دکانونه مات کې او په زور په جبر یې اوسړې له ملک څخه. نو ابراهیم زدران، زه د لوبې سیاسي کولو مخالف یم، اما په دې وخت کې موږ کوم بل پلیټ فارم لرو نه چې خپل آواز اوچت کړو. نو د ابراهیم زدران دې جرأت ته د ماسور سلام ده.
نو دا کومه نوې خبره نه ده. زمنګ مهاجرین څوک چې همیشه د خوږی ګوتې په توګه باندې پاکستانیانو کې استفاده کړې ده، همیشه د افغانستان د حکومتونو په مقابل کې د فشار د آلې په توګه تین استفاده کړې ده، یو ری بیا تین استفاده کوي او ظلم قرباني کیږي. زه دا نه وایم چې غیر قانوني کډوال نشته. غیر قانوني کډوالو سره چال چلن طریقه شته ده. ته لسیز لسیز غیر قانوني ساتي، خو چې کله د حکومت باندې د فشار راوستلو وخت شي نو بیا په ظلم کې، او دا د ظلم په حق کې، د هغه په مخالفت کې، د افغانانو په حق کې خپل غږ پورته کوي. د کی سوز چیرته ده؟ ته د فلسطین غږ جک، زما مظلوم مهاجر د فلسطینی عمر بیچاره ده، د هغه په حق کې غږ جکول بیا کفر شو. ولی
دا مشتاق ریم چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې په بریا سره غږیده. خو د افغان لوبغاړو په دې بریا هغه وخت اوبه واوختي چې په خیبر پختونخوا کې د طالبانو جنرال قونسل محب الله شاکر له پاکستانی رسنیو سره په تازه مرکو کې ویل د دوی امارت او مشرانو فتوا ورکړې ده چې په پاکستان کې بریدونه جهاد نه دی او د طالبانو دا کار باید وستایل شي. حافظ محب ویلي دي دوی ژمن دي چې له افغان خاورې به د هیچا پر خلاف اقدام نه کیږي او د پاکستان په څیر هیواد کې خو به هیڅکله داسې کوم کار ته اجازه ورنه کړي. هغه د پاکستان حکومت ته د دوی په ژبه پڑوسی یا ګاونډي هیواد ویلي او د افغان کډوالو د ایستلو موضوع د دوی خپل داخلي موضوع مصلحت بلل دی. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې ځانګړی استازی کابل ته یو پلاوی سره تللی تر څو طالبانو باندې پاکستان کې د جګړې ضد یوه فتوا صادره کړي. دغه راز د طالبانو د دفاع وزیر بیان هم رسنیز شو چې خپل خلکو ته ویلي و کله چې مشر امر کړی دی له افغانستانه جهاد ته مه ځئ نو دا خبره ومني. ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د دغه چارواکي څرګندونو خورا توند غبرګونونه پارولي دي. فعالانو ویلي د افغانستان ډیپلوماټیکو دستګاو باندې د خبرو د بحران دومره سخت ورځ بل هیڅکله نه وراغلي. او د افغان مهاجرو په اړه یو بل خبر بیا د افغانستان له غربي ګاونډي ایران لرو چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی له خپلې خاورې د غیر قانوني افغان کډوالو په شړلو باندې ټینګار کړی او طالبان هم تورن کړي چې د خپل هیواد د کډوالو په اړه جدي نه دي. ایرانی ایرنا اژانس د وحیدی له قوله ویلي دوی له 200 زرو زیات افغان کډوال شړلي دي خو بیرته ایران ته راغلي او دوی اوس اړ دي چې ایران کې مېشت د قانوني اسنادو نه لرونکي کډوال بیرته هیواد ته ستانه کړي. د هم د پاکستانی چارواکو په تقلید ویلي چې دا موضوع له افغانانو سره د ایران د دښمنۍ په معنا نه ده. د طالبانو حکومت لا تر اوسه دغه ایرانی چارواکي څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی خو د مخه طالبانو د خپلو ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو سره د مناسب او د کډوالو د نړیوالو قوانینو په اساس چلند وکړي. اما ایران یوازې 13 لس زره افغان کډوال بیرته په پوله افغانستان ته اړولي. او د قلم د خوندانو لپاره د دې ونې بلخه خبر داده چې د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا له 215 ورځو وروسته د طالبانو له زندان آزاد شو. متی الله ویسا د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د جمهوریت له وخته خلک هڅول چې خپل لونی او ماشومان خونځیو ته واستوي. د طالبانو له راتګ وروسته یې هم زده کړو ته د اجازې ترلاسه کولو هڅه کوله خو 13 میاشت کې د اروپا له سفر څخه تر ستنېدو سم د لاسه وروسته ونیول شو.
خپل ښوونځي ته واستوي په همدغه سیمه کې سهار ډاکټرانې وروځي چې زموږ استاد خور ورېندار بیا پردي نارینه ډاکټر ته ولاړ نه شي.
بلخوا په پیښور کې د نېشنل ګوند ملت پال سیاستوال سردار حسین بابک افغانستان کې د نجونو د تعلیم په بندیز نیوکه کړې ده. هغه ویلي د پښتونخوا ګڼ شمېر نجونې هم د افغانستان په طب پوهنځیو کې په زده کړو بوختې وي چې اوس هغوی هم د زده کړو د دوام اجازه نه لري. هغه له ټولو دیني علماو غوښتي چې مکې مکرمې ته ولاړ شي او د خدای تعالی د کور له امام سره په ګډه طالبانو ته جرګه شي څو ښوونځي بیرته پرانیزي
چې دا 15 میاشتې شپږ شوي ټولې بچیانې کور کې ناستې دي. دغه کم از کم د کلمې نظام نشي کېدی. دغه ټولو علما کرامو ته خواست کوم د ټول کام د طرف نه او د ټولو بچیانو د طرف نه چې د امام کعبه په مشرای کې لاړ شي او هغوی ته خواست وکړي چې کم از کم دغه ظلم نور بند کړي.
او ټولنیز رسنۍ دا ونه ټولې د افغانستان په خوندوري او تاریخي بریا باندې رنگینې وي. په نړیوال جام کې د افغانستان په لاس د پاکستان تاریخي ماتې له کبله نه یوازې په ولسی کچن مانځنه وشوه بلکې ګڼو سیاسي مشرانو هم افغانانو ته د دې خوشحالۍ مبارکي ورکړه.
د پاکستان او انګلستان په خلاف د افغانستان د لوبډلې دغه بریاوي د 1990 چې د تم خلاف یا یو ناڅاپه یا اپسیټ وو والې چې موږ دا اول ځل نه دی چې پاکستان ماتو. دوی نام په مارچ کې پورا سیریز ګټلای دی. دوی تم اوس په ایشین گیم کې ماته ورکړه او کله چې موږ د دوی سره سیریز وړ ډېر نږدې لوبډ وشوې.
پرزیدلی ولسمشر اشرف غنی په خپل ټولنیزو رسنیو د دې بریا ډېر لنډه خو مانادار مبارکي ورکړه او دا بریا ستره او تاریخي بلل ده. افغان خزو لپاره د امریکا ځانګړي استاذې رینا امیری بیا د مبارکۍ ترڅنګ ویلي دي افغان لوبغاړو په دغو سختو شیبو کې خپلو افغانانو او نړۍ ته د مسکا او خوشحالۍ ښه موقع برابر کړه. پخوانی ولسمشر حامد کرزی بیا د خپل مبارکۍ ترڅنګ افغان لوبغاړو ته را روانو لوبو کې هم د بریا دعا کړې ده. د ډاکټر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح بیا ویلي افغان لوبډلې دا ماتې په سم وخت سم ځای او سم پیغام سره ورکړه خو ملي لوبغاړو ته توصیه کړې ده چې د طالبانو له نخو او سمبولونو څخه راتلونکي کې هم ځان وساتي او د ملي بیرغ د رپولو هڅې ګړندۍ وساتي. احمد مسعود بیا ویلي افغان لوبغاړي له سیاسي مسایلو ډیر لوړ او د ټول ملت یو ډول ارزښتونه دي. هغه ویلي دي چې په دې سختو شیبو کې چې افغان لوبغاړو ملت ته کومه خوښي وروبخله د مننې وړ ده. په طالبانو کې بیا د دوی د دوهې دفتر غړي سهیل شاهین، د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر، د اولمپیک کمیټې مشر احمد الله وسیق او انس حقانی د مبارکۍ پیغامونه خبره کړي او ټولو د افغان ځوانانو د استعدادونو ستاینه کړې ده. د غرض د افغانستان د جمهوریت نظام د حج اوقاف وزیر قاسم حلیمی، د مالی پخوانی وزیر عمر زاخلوال، د ننګرهار پخوانی والی ضیاء الحق مرخیل، پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، فضل هادی مسلم یار او نور هم د ولست خوشاله په دې موقع کې د مبارکۍ نوبت نه ده هیر کړي. لکوزی پختونخوا بیا د نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک، د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، علي وزیر او د ملی ډیموکراتیک غورځنګ مشر محسن داوړ او نور ملک پال مشرانو هم د خوشحالي په مبارکۍ باندې بدرګه کړي او افغانانو ته د هوسا راتلونکي هیله څرګنده کړې ده. او تیره اونۍ د مصنوعي ځیرکتیا له سترګو ډېر ښکلی او خیالي افغانستان هم په ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته شو. مصنوعي ځیرکتیا چې د ژوند په هر ډګر کې د اسانتیاو راوستلو له پلوه یې نړۍ کې انقلابي کیفیت راوستی، افغانستان کې تیره اونۍ پرې خلکو هغه ښکلی پرمختللی او د نجونو د زده کړو نه برخمن افغانستان انځور کړ چې دوی یې غواړي. د دغه خیالي افغانستان زړه ښوونکي اړخ هغه و چې یو شمېر فعالانو د نجونو د زده کړو د بندیز په تړاو خپل غږ او اعتراض رابرسېره کړ. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ چې دوه کاله وشول افغانستان کې پورته کول جرم حسابېږي، د دې ټکنالوژۍ په مرسته خلکو ځینې د بیرغ رپېدلو صحنې هم ځان ته جوړې کړې وې.
یعنی تاسو په نړۍ یوازینی خلک یاست چې له ټولو اساسي حتی لمړني حقوقو څخه بي برخې یاست. خو پوښتنه دا ده ولې او چا د څه په مقابل کې خپل آینده سازه کړې؟
ولې غمجن یې، ولې خپه یې؟ لږه مسکا راته وکړه چې زما زړه هم خوشحاله شي. الله پاک له تا هیڅ شی نه دی اخیستی مګر دا چې په بدل کې تر هغې ښه درکړي.
کرکټ هم چې دا مهال د افغانانو روح او حواس ټول ورسره تړلی او د یووالي په نښه بدل شوی دی، په مصنوعي ځیرکتیا یو شمېر ځوانانو دا نښه هم انځور کړې ده. شنونکي په دې باور دي چې انځورونه جوړول د مصنوعي ځیرکتیا ډېر کوچنی استعداد دی، بلکې دا ټکنالوژي که افغان ځوانان پوه کړی شي پرې د طب، صنعت، اقتصاد او ساینس برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کوي.
2023 کال د AI د پرمختګ یو انقلابي کال بلل کېږي. د AI پر مټ جوړ شوي سیستمونه د روغتیا، تعلیم، کرنې او نورو مهمو سکتورونو د ښه پرمختګ لپاره ډېر ګټور او اړین دي. په افغانستان کې AI د دې وړتیا لري چې د هیواد خورا جدي ننګونې حل کړي. د بیلګې په توګه AI د ناروغیو د تشخیص او درملنې توصیه کولو برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي. زده کوونکو ته د زده کړې مواد برابرول، د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د ښه حاصلاتو راټولولو برخه کې او همدارنګه د امنیت او څارنې سکتورونو لپاره د AI په مټ ډېر ښه سیستمونه رامنځته کېدلی شي. دا هم اړینه ده چې یادونه وکړو چې AI په مټ ځینې سیستمونه د غلطو معلوماتو خپرولو او د خلکو ترمنځ نفاق اچولو لپاره او نورو مختلفو پروپاګندونو کې هم کارول کېږي.
خو له اسانتیاو سره سره له مصنوعي ځیرکتیا څخه نړۍ ډارېدلې هم ده. نړۍ په دې باسونو کې ښکېل ده چې یو وخت به مصنوعي ځیرکتیا دومره زورور شي چې روباټونه به یې خپله کړي او روباټونه به بیا انسانان خپل غلامان وګرځي، چې له امله یې ځینو هیوادونو دا ټکنالوژي منع کړې او یا یې په تنظیم باندې کار کوي.
ګټې خو واضح دي چې کار نه بعد کې به مسؤلیت والی، دقت والی، اتومیشن او سرعت راولي او سړي سطح به د لاسرسي وړ وي. خو د دې سره سره ډېرې اندېښنې هم موجودې دي چې یو د هغې لوی اندېښنه دا ده چې هره کمپنۍ، حکومت، ډله او ایډیالوجي به د خپلې خوښې معلوماتو په واسطه باندې دا شینه دا ټکنالوژي ټرین کوي او د هغې څخه به غلط استفاده کوي. زه به د دې ټرین کولو مثال دا دی چې کله موږ انسانان ماشومان یو، مونږ خبرې زده کوو، بیا مور او پلار مونږ ته ښه او بد راښیي. همدا ښه او بد زموږ په مازغو کې ساتل کېږي د ډیټا په شکل او مونږ د ښو د بدو تفکیق کولی شو. نو دا سیستمونه چې هر رقم ټرین شي نو هماغه سه به دا تصمیمونه او عمل کوي.
همدارنګه فزیکي امنیت حتی ویل کېږي چې د AI په مرسته به داسې ډرون جوړ شي چې د شخص فیس به لاک کوي، د یو چا مخ به ځان سره ساتي او مربوطه کس به د لمنځه وړي، یا په ساده اصطلاح ځانمرګ ډرون به جوړ شي او دې ته ورته نور ډېر مشکلات به د AI په واسطه منځ ته راشي. مخکې له دې چې AI افغانستان ته بې بندوبار راشي، موږ باید د AI ریګولیشن په افغانستان کې یا فیر ریګولیشن یا مناسب قانون سازی د خپل شرایطو مطابق ترسره کړو. د دې لپاره یو قوي تخنیکی ټیم ته ضرورت ده چې متاسفانه فعلاً په افغانستان کې داسې ټیم نه لیدل کیږي او نه په شته شرایطو کې په افغانستان کې دا وړتیا لیدل کیږي.
هڅه مو کړه چې د مصنوعي ځیرکتیا او د خلکو د ډیټا د خوندیتوب په اړه د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې او یا د مخابرات وزارت نظر هم له ځانه سره ولرو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. او نړیوال جام کې د افغانستان په لاس د پاکستان له بریا وروسته یو شمېر بهرنیانو هم له افغانانو سره ګډه خوشحالي کړې ده. ابوبکر اسماعیل چې په فرانسه کې اوسي او په افغانستان مین دی، دا ورځ یې له افغانانو د افغانانو په بریا ډېره خوشحالي روانه کړې ده. هندیانو خو بیا دا بریا تیره اونۍ د خپل کور خوشحالي ګڼلې وه او هیڅوک پکې داسې پاتې نه شو چې د افغانستان په بریا یې خوشحالي او جشن ونه کړ. تر ټولو جالبه دا چې د لویدیځو هیوادونو یو شمېر محصلینو هم له ازبکستان څخه د ننګیال انوش په لاس ازادۍ راډیو ته راستولي ویډیوګانو کې له افغان ولس سره خپلې خوشحالۍ او مبارکۍ شریکې کړې دي.
Alles Gute der afghanischen Nationalmannschaft zum Sieg bei der Cricketmeisterschaft. Afghanistan, Bayram Mubarak Shah.
我向全体阿富汗人民祝贺阿富汗国板球队获胜. Afghanistan, Bayram Mubarak.
Haluan onnitella Afganistanin kansallisjoukkuetta krikettikilpailun voitosta. Suuret onnittelut. Afghanistan, Bayram Mubarak Shah.
Hi. Nihon kara konnichiwa. Uzbekistan ni iru n desu kedomo. Afghanistan no kriketto. Afghanistan, Bayram Mubarak Shah.
Salam, minun adım Yasir. Afghanistan'ın milli kriket toporunu. Toporunun yenişini ve Afghanistan'ın erkek halkını tüm yurttan kutlayalım. Afghanistan, Bayram Mubarak.
Benim ismim Firdavs. Men O'zbekistondan man. Afg'oniston xalqini bu bayram bilan chin yurakdan tabriklayman. Afg'oniston, Bayram Muborak.
Assalomu alaykum afganeli. Men Bayvanizik, Qirg'izistondan bo'lam. Bardik afganelin kirkit bo'yicha utuvashi bilan qutlayman. De Afg'oniston, Bayram Muborak.
De Pakistan qo'randi tarixiy bayram muborak sha.
Jonday divi Afg'oniston.
Zindabad Afg'oniston.
Yashasin Afg'oniston.
په ټولنیزو رسنیو د پاکستان خلاف د افغانستان بریا چې ټوله نړۍ کې تاریخي وبلل شوه، په ویاړې د هیواد ګڼ ولایتونو کې ولسی خلک په اورلوبو، اتڼونو او شور سره راټول شول. طالبان چې موسیقي نه پرېږدي، په دې شپه ځینو ځوانانو د طالبانو دغه بندیز ته هم پام ونه کړ او ځینو سیمو کې چې لا هم د ستونزې جوړېدو امکان و، نو ځوانانو د اتڼونو لپاره چمبې یا دریاګانې راایستلې وې. خوس، کندهار، ننګرهار، هلمند، کابل، پکتیا، لغمان، کونړ او نور لوی خارونه په دغو خوشحالیو کې خورا زیات ګرم وو. په دغو خارونو کې خلکو د بریا په خوشحالۍ کې خواږه هم ویشلې دي.
افغانستان هغه لوبډله ده چې سږ کال یې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیاتې لوبې وکړې. یعنې د پاکستان سره موږ دوه سیریزونه وکړل، د سریلانکا سره مو سیریز وکړ، د بنګلادیش سره هم فل سیریز وکړ. په هغه کې ټیسټ ون ډے او 23 سره وو. نو پخوا به چې موږ د سریلانکا یا پاکستان یا بنگلادیش سره ډیری به موږ د دوی سره په نړیوال جام یا آسیا کپ کې مخ کېدو، نو د دې توان به دا و چې موږ ته به د دوی نیمګړتیاوې هغه څه نه و معلومې، د دوی به په موږ باندې فشار و. اوس هم چې څومره زیاته لوبې د دوی سره وکړی، د دوی هغه فشار په موږ باندې کم شو.
د کرکټ په میدان چې کله موږ دا ثابته کړو دوی ته، په ځای د دې چې د یو عالی تمدن خاوند، عالی اخلاقو خاوند ملت په توګه باندې دوی دا اپریشیټ کی، دا اومنی، دا وستای چې افغانان آفرین په دومره لږ امکاناتو تاسو دې مقام ته راورسېدی. د دې په ځای دا احساس ورته پیدا کیږي چې ختم اوس دومره شو چې ماته راکې. نو خبره دا ده چې زه ډېر حده پورې د دوی دا برخورد چې دی د سیاست نه زیات د دوی په ناخبرۍ او په سیاسي بې سوادۍ پورې تړم.
د افغانستان بریا د پاکستان په خلاف حتمی وه. کانونو که سبا وو، خو د دې بریا مزه سل چنده زیاته سوله کله چې موږ دوی ته په نړیوال جام کې په ډېر یو غټ سټیج کې ماته ورکړه. هغه هم داسې ماته ورکړه چې ډېره ون سایډډ، افغانستان بالکل ډومیننسي شو کړله. شپږ نوي اوور افغانستان دا لوبه مکمله ګټلې وه. نو دا یو ډېره ستره خبره ده او ډېر یو ستر شکست موږ پاکستان ته ورکړه.
له بریا وروسته یو شمېر خلک د مننې او مبارکۍ لپاره د کرکټ بورډ مخې ته هم ورټول شوي. ازادي راډیو ته له هندوستان هم هیوادوالو د سټیډیوم د مخې د اتړونو ویډیوګانې را لیکلې. که څه هم طالبانو په دې ورځ له خلکو سره نرمي کړې او خپل هم وسلوالو له خوشحالۍ نه ډزې کړې دي، خو د خلکو د خوشحالۍ په رنګ کې بنګ هم هغه وخت ولوېدل چې کندهار کې د امر بالمعروف کسانو خوشحالۍ ته د راوتلي ځوانانو په ډبولو باندې لاس پورې کړ. خو یو شمېر ځوانانو د افغانستان پر رسنیو بیا نیوکه هم کړې ده چې د افغانستان د کرکټ په شمول هر ډول لوبي او بریاوی نن مانځي نه یې کوریج ورکي او نه یې د نشراتو لپاره هڅه کوي. دوی وروسته له هغې غوسه شول چې د پاکستان په خلاف نړیوالو سیالیو کې افغانستان تاریخي بریا خپله کړه او پاکستانی رسنیو د دوی په وینا له تبعیض څخه ډکې خپرونې چمتو کړې، خو د ځواب لپاره یې په افغانستان کې دننه ټلویزیونونو هیڅ ډول برنامې نه لرلې.
د افغانستان رسنیو کوریج یا پوښښ کرکټ او ورزش سره نو دا اوسنی مشکل نه دی، دا تیرو شلو کلونو کې داسې ورزش او کرکټ ته پاک سترګه نه دي کتل شوي چې دا د خوشحالۍ یو سمبول دی، د یووالي سمبول دی، د اتحاد سمبول دی او بل کمپټیشن یو سیالي نشته د رسنیو ترمنځ. په پاکستان کې یا په نورو هیوادونو کې د رسنیو ترمنځ د ورزش په پوښښ کې او د ورزشي خبریالانو په راوستلو کې رسنیو ته یو کمپټیشن روان وي، یو بولی غوندې کېږي چې کوم ښه خبریال د ورزش لپاره زه وګمارم. نو زما په اند باندې دا یو المیه ده او کرکټ که غواړو مونږ یو ورزش غواړو مخکې لاړ شي، نو څرنګه چې مونږ لوبغاړو په انتخاب کې او د ادارې په ښه والي کې کوشش کوو، دغسې باید د رسنیز پوښښ کې چې د کرکټ او د ورزش په خپرېدو کې یا د دې په پبلیسټي کې شهرت کې رول لري، دې برخې ته هم باید جدي پاملرنه وشي.
گاونڈی ہواد کی فلال گوری ڈیر گھر میں تفصیلی پدی بان روانی دی منگ ہاغا کرکٹران چپ کور بانے ناز دی درسانے سے ہوختن کو چ دوی بیت راو گاڑی او دوی سر مرکیو کی ا دوی اگوی چ کم جواب نہ بیت ددی سے خبر کول شی ددی بارے بیت مخ میکانزم برابر شی ددی بارے بیت مرکیو شی وخ وخ سر منگ د خپل چینل سے خبرو
پرختیا هم د پاکستان په وړاندې د افغانستان ورستۍ لوب په افغاني رسنیو کې ډیره پوښتنه مسواله ته ټول مهمه لاته ز فکر کوم دا چې اوس افغانستان کې رسنۍ ډیر احتیاط کوي او همدا وجه ده چې دغه مهم مسایل چې ډیر حساس مسایل دی او د افغانستان ملت پورې تړلي مسایل دي خوښي خلکو ته ورکی دا ډیر کم ول منځل شو، خو غوښتنه هم دا ده او ملي رسالت د رسنیو هم دا دی چې په دې برخه کې خپل رسالت ادا کړي.
په کابل کې یو شمېر رسنۍ راته ویل دوی له یو پلوه د کاپی رایټ ستونزه لري، له بل پلوه د کرکټ بورډ مطبوعاتي څانګه د میلمنو په تنظیم کې سمه همکاري نه کوي، او له بل پلوه د پاکستان په وړاندې د بریا په مقابل کې نشراتو ته د طالبانو واضح اجازه نه موجوده. میمز په افغاني ټولنیزو رسنیو کې کم کاریږي، خو دا داسې څه دي چې له یو تصویر یا ویډیو سره پر یوې مسأله د رشخند لپاره کنایوي توکي د تړاو په ډول یوځای کیږي. په نړیوال جام کې د افغانستان بریا او دا برخه هم په هندي او نړیوالو ټولنیزو رسنیو کې لا خپل یو خندونکي کړه. ګڼو کسانو د هندي فلمونو برخې کټ کړې وي، میمز یې پرې جوړ کړي وو او په کنایوي شکل یې د افغانستان د لوبډلې له ډاره د نورو لوبډلو وضعیت لا طنزناک ښودلی و. د ریتیک روشن د یو فلم یو صحنه باندې میمز وای افغانستان اوس د کم لوبډلو له منځه وتلی او د لویانو سیاله شوې ده. د اکشی کمار د فلم یو صحنه باندې میمز خی چې افغانستان وای تاسو څو شیبې د مخه وکتل چې څنګه میوه لویه لاسته راوړنه خپل کړه.
نے خود دیکھا بھائی صاحب کیا ہوا، کیسے یہ روڈ رولر میرے قبضے میں آ گیا، اسی طرح آئندہ ایسے کسی نے بھی کچھ کرنے کی کوشش کی تو یہ سارا سارا کا سارا بلڈنگ میں اپنے قبضے میں لے لوں گا اور اس پر لکھ دوں گا ٹچکولے اینڈ ٹچکولے کمپنی کا میونسپل آفس.
یو بل صحنه باندې بیا میمز خی چې افغان لوبډلې پاکستان خپل انجام تر رسولې او نور لوبډلې پری راټولې دي.
اس کی تو بتی گل ہو گئی،
اس کی بتی گل ہوئے تو زمانہ ہو گیا، تیرے کو ابھی پتہ چلا؟
ارے اس لفنگے کو اسپتال میں جا کر ٹھیک کراؤ.
د اجدیو گند فلم یو صحنه باندې جوړ شوی میمز خی چې پاکستان د افغانستان لماتی خوړل ورسته لپورته کېدو غرزیدل دی او نور لوبډلې هم چې بیریدل دي دا غد ژغورلو هڅه کوي.
کچھ بولنے کو تیرا، اس کے بعد گلے کو ادھیڑ کے ناچ سے باہر نکالا، اس کے بعد میری بچی گل ہو گئی.
بلخوا دا پاکستان دا کرکٹ بورڈ پا دی بیان ہم میمز جوشی ویچی وائی دا دوی پا لوبڈالا کی دا نڑی غورا بالران و بیٹسمنان راٹول شی ویدیا و دا نانا پاٹیکر و انیل کپور دا فلم ساہنا ہم خیچی دا پاکستان دا لوبڈالا دا خبری نوری تکراری شی ویدیا و لوبڈالا لمقابلی غرزی دلی دا.
مجنو
ہاں بولو بھائی،
भगवान का दिया हुआ सब
अरे
कुछ
बंद करो यार तुम्हारा ये सन 47
अरे पहले पूरी बात तो सुन
पूरी नहीं तुम्हारा वो दौलत शौहरत इज्जत उसके बाद का कुछ बोलो
चल ठीक है
दशन जरगुन मेम्स पटोलनीज रसने के नशर शिवि आओ द अफगान लोबडली साइन पे शिवि दी او د تیری ونې جالب ټکی دا دی چې د برېټانیا اکسیټر پونتون سر لراتون کې کاله د جادو او کوډو په برخه کې د لیسانس او ماسترز د کړو د پیلولو خبر ورکړی دی وایي د 2040 کال له سپتمبر نه به دا برنامه پیل کړي چې د فلسفې د تاریخي عابداتو ارواپوهنې او مذهبي جادو یا کوډو تدریس به هم پکې کیږي د دې پونتون یو پروفیسوره امیلی سیلوو وایي دا برنامه د دې لپاره پیلو چې تر څو ثابت شي غربي نړۍ د ساينس او عقل په بنیاد روانه ده او پاتې نړۍ د جادو کوډو او توهم پرستۍ ښکار ده بل جالب خبر هم له برېټانیا نه لرو چې هلته د مصنوعي ځیرکتیا په زور په خزینه جامه کې جوړ شوی روبوټ د یو ښوونځي مدیر ټاکل شوی د ابیګل بیلی په نوم دا روبوټ د برېټانیا جنوبي ساسکس کې د کوټس مورا ښوونځي سرمعلم د خپلو کارونو د اسانتیا لپاره استخدام کړی